وجود ندارد و این پولها بیشتر به جیب شخصی مقامهای طالبان می رود.
احمد شیبریم در آزادی رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کو د بشری حقوقو یو شمېر سازمانونو او ډلو د وی اونې پترس کې ل پاکستان د زرګونو افغان کډوالو زر شړلو پاړه اندیشنه څرګنده کړې ده. د بشری حقوقو د څار ادارې د افغانستان څېړونکو فرشتي عباسي وویل پاکستان خپل نړیوال مکلفیت له پامه غورځولې دی او خلک هغو ځایونو ته سپاري چې د دوی حقوق هلته له خطر سره مخامخ دي. عباسي زیاته کړه چې ټول هغه هیوادونه چې د افغان کډوالو کوربتوب کوي باید دا ومني چې افغانستان د بیرته ستنېدو لپاره خوندي نه دی. رویټرز آژانس راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د سیشن بی پروز وویل چې د پاکستان حکومت د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې له 8000 څخه ډیر افغانان له خپلې خاورې ایستلې دي. اسلام آباد ټولو هغو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی و چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري یا د افغان تابعیت ای سی سی کارتونه لري د مارچ تر یو دېرشمې پورې دي له پاکستانه ووځي کنه نو دوی به وشړل شي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند وای چې د دوو نیول شویو بریتانیایانو دوسیه محکمې ته سپارل شوې ده. عبدالمتین قانی اسوسییټډ پرس آژانس د سیشن بی پروز وویل چې د دې دوو کسانو جرم لوی نه دی. یو نارینه بریتانیایی پیټر رینولډز چې 90 کاله عمر لري له خپلې میرمنې باربي سره چې 50 کاله عمر لري د فبروري په لومړیو کې په بامیان کې نیول شوي وو. دغو دوو کسانو هلته د زده کړې او روزنې پروګرامونه مخته وړل. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان ویلي دي چې د دې دوو کسانو مشکل به که خدای کول ژر حل شي. دا لومړی ځل دی چې طالبان د دې نیول شوي جوړې د دوسیې په اړه وضاحت ورکوي. ایرانی رسنوی خبر ورکړ چې د سکرو د کان و کارګر چې درې افغانان د سمنان په ولایت کې د کان دننه د ګازو د خپرېدو له امله مړه شوي دي. ایرانی رسنوی د درو مړو شویو افغان کارګرانو په اړه په خپلو راپورونو کې ویلي دي چې یو ابراهیمي تخلص کوي 40 کلن دی، بل اکبري 25 کلن دی او دریم هم ابراهیمی تخلص کوي چې د 15 کلونو دی. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې دا پیښه د دوشنبه مازدیګر مهال د جواهر زغال په کان کې رامنځته شوې ده. په ایران کې افغان کډوال تر ډیره سخت کارونه کوي او په هره برخه کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د ایران د کډوالو چارو د مسؤلینو په وینا په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه افغانان ژوند کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د 100 کیلومتر په اوږدوالي د 45 کانالونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. په هغه خبر کې چې د دې پروژو په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما په خپل فیسبوک کې خپور کړی دی، په کې راغلی دی چې دا پروژې د جاپان په مرسته په 2024 کال کې بشپړې شوې دي چې د اوبخور تر څنګ له 1.5 ډیرو کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې کړې دي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی ادعا کړی چې د دوی وسلوالو ځواکونو دوه چینایي اتباني ولیدي چې د اوکران په دونیسک سیمه کې له روسي پوځیانو سره د اوکراني ځواکونو پر ضد جنګېدل. ښاغلی زلنسکی د کیف پر متحدینو ژغ کړی چې له پکیم څخه وضاحت وغواړي او عکس العمل څرګند کړي. ولسمشر زلنسکی د اپریل په 8 نیټه په خپل ټلګرام چینل کې په یو پیغام کې ادعا وکړه چې دوه چینایي اتبا د یوې نشرې په ترڅ کې نیول شوي دي. د هغه په وینا څو نور چینایي سرتیري هم په دې شخړه کې ښکېل وو چې ټولې د دونیسک په سیمه کې د روسانو په ملاتړ جنګېدل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ټام بروس په اوکراین کې د چینایي سرتیرو د نیول کېدو راپور ته اندېښنه ښکاره کړې ده. وړاندې په خبرونه کې د دې خبر تفصیل اورېدل شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. ایتالیا شمنه کړی ده چې په سلګونو افغانان انتقال کړي. په پاکستان کې مشته کډواله لیما یوسفزی وایي
دا خبر ډیر یو د خوشحالی خبر دی، خو په هغه صورت کې چې عملی شي او عملی جامه ور واغوندل شي.
د پکتیا جانخیل ولسوالي اوسیدونکو د خپل خراب لارو رغیدل غواړي.
غاٹ نفوس ته پروت ہے غاٹ ام دکھا دے سولی دی غرو لاری دی توینا دی خڑونا دی
په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین د ولسمشر د دې ادعا تفصیل درکوو چې وایي په جګړه کې چینایي پوځیان نیولي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په دې بهیر کې مو په پېښور کې د افغانستان د میشتو هنرمندانو حال اخیسته.
دلته په پېښور کې اوس هم د پښتو د ژبې لپاره هغه زمینه مساعده د سړی کار و.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغان شتو د حقونو یو شمیر فعالان ایتالیا ته د سلګونو افغان کډوالو د انتقال په برخه کې د سند اجیدو په نوم د ټولنې د همکارۍ د اعلان هرکلی کوي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا اقدام د هغو افغان کډوالو په ځانګړي ډول شزو لپاره چې له ګواښ سره مخامخ دي د امن او قانوني کډوالۍ د لارو برابرولو په برخه کې یو مهم ګام بولي. سنت اجیدو ټولنې ویلي چې اوس افغانان به ایتالیا ته انتقال شي. د ټولنې دا هم ویلي چې دې کې ډېری هغه کسان شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی ته د سر د ورپیش ګواښ او سختو محدودیتونو له امله له دغه هېواده وتلي دي. جزئیات په دې راپور کې
د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې ایتالیا ته د وسو افغان کډوالو د انتقال د نوې هوکړې چې د سنت اجیدیو ټولنې د ایتالیا د کورنیو چارو او بهرنیو چارو وزارتونو او یو شمېر نورو بنسټونو ترمنځ لاسلیک شوی هرکلی کوي. دوی د اقدام د هغو افغانانو د ژغورنې لپاره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هېواده وتلي او بې برخلیکه دي مهم بولي. د دوی په باور د امن او دهلیزونو برابرول د زیانګالو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو د ژغورلو لپاره یو حیاتي اقدام دی چې د بشر د حقونو ملاتړ کوي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعالې فاطمه اعتمادي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دا بهیر پراخ شي.
تعداد کثیر از مهاجرین کې واقعا
ډیری افغان کډوال چې واقعا ژوند ګواښ سره مخ دی نشي کولای چې خپل هیواد ته ستانه شي په پاکستان کې بې برخلیک پاتې دي. سربیره پر دې چې د دوی د انتقال شمنه شوي موکل لري چې دغه اداره هڅه وکړي څو له پاکستان څخه د بې برخلیک افغانانو د انتقال شمیر زیات کړي څو د ډیر شمیر انسانانو ژوند وژغورل شي.
په ورته وخت کې په ایران کې میشته د ښځو د حقونو فعاله فاطمه فاطر وایي چې په دې بهیر کې باید هغو افغان ښځو ته لومړیتوب ورکړل شي چې له ګواښ سره مخ او په ګاونډیو هېوادونو کې دي.
اگر هم چون سازمان ها است
که داسې سازمانونه شته نو لومړی دې هغه ښځې په پام کې ونیسي چې د تګ ځای نه لري او نه هم د پاتې کېدو، او که دا خبره رښتیا وي چې دغه سازمان د هغو کډوالو لپاره چې په خپل هېواد کې له امنیتي ستونزو سره مخ دي تاسې اعلان کړی نو زه ترې له زړه مننه کوم.
د سنت اجیدیو نړیوالې ټولنې چې په ایتالیا کې یوه بشرپاله او غیر انتفاعي اداره ده اعلان کړی چې د ایتالیا له حکومت او یو شمېر نړیوالو ادارو سره په همکارۍ د اپریل په اوومه نېټه یو هوکړه لیک لاسلیک کړی چې پر بنسټ به اوس افغان کډوال چې 328 تنه یې مخکې له د منلو پاڼه ترلاسه کړي تر جولای میاشتې پورې د بشر دوستانه دهلیزونو له لارې ایتالیا ته انتقال شي. په غیلامیه کې چې د دې ټولنې پر ویب پاڼه خپره شوې راغلي چې دا هوکړه د 2021 کال د هغه تړون یوه زمیمه ده چې له مخې 812 افغانان له پاکستان، ایران او ترکیې څخه ایتالیا ته انتقال شوي وو. اعلامیه زیاتوي چې ډیری دا کډوال هغه کسان دي چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د افغانستان جمهوري نظام له سقوط وروسته اړ شوي چې وتښتي او تر اوسه په ګاونډیو هېوادونو کې په ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي. د اعلامیه په دوام کې د سنت اجیدیو د ټولنې مشر مارکو امپالیاتسو په حواله راغلی چې دا پروګرام د افغانانو لپاره د هیلو او پیوستون یو رښتینی نښه ده. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د نوي ائتلافي حکومت په درشل کې د ملګرو ملتونو د بیا میشتېدنې پروګرام یا UNHCR په چوکاټ کې د زیانګلو کډوالو منل موقتاً بند کړي دي. د جرمني خبري اژانس د اپریل په اتمه راپور ورکړی چې د دې هېواد کورنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري دا موضوع تایید کړی او ویلي دي چې دا مهال د بیا میشتېدنې لپاره نوې غوښتنې نه منل کېږي. د یادونې ده چې ډېری افغانان جرمني ته د کډوالۍ کیسونه لري او له کلونو دې ته په تمه دي چې دغه هېواد یې ومني. همدارنګه زرګونه هغه افغان کډوال چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایوي فرمان له مخې له جنوري رئیس نامعلوم برخلیک سره مخ دي. ډېری افغان کډوال چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده وتلي وایي چې په ګاونډیو هېوادونو کې ستونزمن ژوند تېروي، بې برخلیکه دي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دوی دا هم وایي چې بېرته افغانستان ته ستنېدی نشي او لویدیځ ته بیا د قانوني کډوالۍ فرصتونه محدود دي.
په اسلام آباد کې یو افغان لیمه یوسفزی د ایتالیا د پریکړې ته خوشاله ده چې وسو افغان کډوال مني. خو دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ورته وخت کې شک څرګند کړ چې هسینه دا اعلان یوازې ترجمنی محدود پاتې شي.
د ایتالیا خبر ډیر پرځای او په مناسب وخت کې اورو. دا خبر ډیر یو د خوشحالۍ خبر دی، خو په هغه صورت کې چې عملی شي او عملی جامه ور واغوندل شي. لکه څنګه چې موږ او تاسو د دې شاهد یو چې په 2020 کال کې ډیری خبریالان، مدنی فعالان، څارنوالان دې ته ورته نور داسې اشخاص دې ته اړ شول چې افغانستان ترک کړي او لاړ شي، یعنې دغې ځایونو څخه ځان وباسي او نورو هیوادونو ته. خو ډیری داسې کسان پاتې شول چې د ځینو مشکلاتو په اساس باندې هغوی نورو هیوادونو ته، ګاونډیو هیوادونو ته تناوې وړله، لکه پاکستان، تاجکستان، ایران او داسې نورو هیوادونو ته ولاړل. فلحال لکه څرنګه چې زه خپله د دې شاهد یم چې په پاکستان کې تقریبا ډیری خبریالان او مدني فعالان دا ټول دلته پاتې دي. ډیری هغه کسانو چې دی اصلا د امریکا کې سونه درلودل او تر هغه هم د نوي ورځو لپاره وځنډېدل، دا هم یو لوی تشویش او اندېښنې خلکو ته راولاړې کړلې. ځکه چې بل خصوص په پاکستان کې، البته ځکه په پاکستان کې مهاجرین چې دي ډیری یې د ویزو د نشتون له امله دا غلطه کړیږي او زوریږي. د ویزې نه لري او د پاکستان حکومت د اړباسي مجبور کړي دي په اجباري توګه باندې د دې وطن شړي. البته دې کې هغه کسان دي ډیری په دې کې مېرمنې دي، ډیری خبریالان دي، ډیری مدني فعالان مېرمنې دي دلته چې دلته دی دي اوسېږي. او دوی که چېرته په واقعیت کې یعنې بیرته افغانستان ته ستنې شي، د دوی د مرګ خطر دی. دلته که په پاکستان کې ووایي، ما پاکستان کې هم زمونږ خبریالانو او مدني فعالانو دپاره هیڅ کوم سهولت نشته، کوم اطمینان یا ډاډ زمونږ د ژوند دپاره د خبریالانو د مدني فعالانو دپاره د ډاډمنه فضا نه ده چې هغوی دلته هم په ډاډه توګه باندې ژوند وکړي. نو که دغه پروسه پلی شي او عملي شي، نو زما په نظر باندې دا به ډېر یو ښه پروګرام وي او وقت چې ډېری خبریالان او مدني فعالان به دلته مسؤول پاتې شي.
په اسلام آباد کې افغان کډواله لیما یوسفزی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د پکتیا ولایت جان خیلو ولسوالي اوسیدونکو وایي چې د مرکز ګردیز او د څمکنی ولسوالي څخه د دوی سیمې ته رسیدلې لارې خرابې دي چې په تک راتګ کې دوامدار ستونزو سره مخامخ وي. دوی سیاتوي په باراني او سیلابي موسمونو کې لارې په ساعتونو ساعتونو بندې وي او موټر پکې سم مزل نشي کولای. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې یاد سیمې ته غځېدلې لارې خراب دي او په اسانۍ ورباندې موټرې تګ راتګ نشي کولای. دوی زیاتوي سره له دې چې په یادو لارو ځایي خلکو، اړوندو ادارو او ځینو مؤسساتو په بېلابېلو وختونو کې شګې اچولي او د لنډ وخت لپاره یې پکې لوړې ژورې ورکې کړي، خو د موټرو د ډېرې ګڼه ګوڼې له کبله بېرته پکې لوړې ژورې جوړېږي او تګ راتګ ورباندې سخت وي. د جانخیلو یو اوسیدونکي عجب نور مشال راډیو ته وویل د لارو په هوارولو او جغل اچونه باندې د دوی ستونزې نه هوارېږي.
غټ نفوسو ته پروت دی، غټ امتکادو یو دوه ولسوالۍ دي، غورو لري دي، توینه دي، خړونه دي، میګه غختنه تر کو او د پرګدوینه چې میګ دا سړک څو میګ ته تر جانخیلو پر پښو نه وي.
جانخیل ته د غزیدن لارو په وګدو کې څو ځای خړونه شته چې په بارانی او سیلابي موسمونو کې وربان د تک را تک ستونزمن وي. د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو خان محمد وایي په سیلاب او باران کې په لارتون کې کسان اړوي چې د سیلابونو تر کمیدو پورې منتظر پاتې شي. لاغه پرته په خړونو د موټرو ژر ورګړیدل د سپرلی ژوند ته ګواښ متوجه کوي.
او دا خو یقینا تقریبا زر دوله سو کوره کورونه دي چې دا اشد ضرورت لري دونګدار. د دې سره
پدای که پر عام کری وش
د جانخیل اوسیدون کی زیاتوی د دوی لسیمه تر مرکز گردیز لاره وګدا او خراب ده، نو دوی مجبور دي چې خپل عاجل ناروغان د څمکنیو شهرنه او بازار ته یوسی. د دوی پواینا د روختیا په بیړنه پیښو کې دوی لری رستون سره مخامخیږي. د جانخیل یو بل اوسیدون کی محمد احسان ول
کورنی مشکل یا کورنی مغت کوم دي مرزای موږ هیڅ کله په یو وخت کې نه درسول، یغه کله په یار کې مشکل ته جوړ شي او یا کلینیک چې ورسوي هم ډیر په مشکل ورسوي. دلته نوی کلینیک دلته غنه جوړیږي خو په شارنا وته وړو موږ شارنا وته وړو.
بلدور ته ځوی مسؤلین منی چې د دې ولایت ټول ولسوالیو او لرو پرتو سیمو ته چې اساسي لارې نه لري د سړکونو او لارو جوړول د خلکو له مهمو اړتیاو دي او دوی هم ورته پاملرنه لري. د ولایت معاون مولوی انعام الله وای
زازیاریو به سرک د پټن پټان کې د قیمتې د نری بندلار د غو باندې جغل اندازي کار پر روان ده. لری اطراف ته کوم سرکونه روان دي غو باندې جغل اندازي نور تم ان شاء الله اراده لرو.
یاد دیوی جانخیل د پکتیا له هغه ولسوالیو ده چې په تیر دوه سیزو کې د پرلپسې جګړو شاهد و چې لدې قبل نه یوازې یاد سیمه ته غزیدلې لارې او سرکونه نه دي جوړ شوي، بلکې اوسیدونکي د پوهنې روغتیا او په نورو برخو کې هم له اسانتیاو او پرمختګونو به برخې پاتې شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ادعا کړی چې د دوی وسلوالو ځواکونو دوه چینایي اتباني ولیدي چې د اوکراین په دونیسک سیمه کې له روسي پوځیانو سره د اوکراینی ځواکونو پر ضد جنګېدل. ښاغلی زلنسکی د کیف پر متحدینو شخ کړی چې د پیکینګ څخه وضاحت وغواړي او عکس العمل څرګند کړي. ولسمشر زلنسکی د اپریل په 8 نیټه په خپل ټلګرام چینل کې په یو پیغام کې ادعا وکړه چې دوه چینایي اتباع د یوې نشرې په ترڅ کې نیول شوي دي. د هغه په وینا څو نور چینایي سرتیري هم په دې شخړه کې ښکېل وو چې ټولې د دونیسک په سیمه کې د روسانو په ملاتړ جنګېدل. د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل له پیل راهیسې پیکینګ د روسیې نږدې متحد پات شوی دی، خو پیکینګ په دې جګړه کې ځان بې طرفه ښودلی او د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې پلانونه هم وړاندې کړي دي. چین په دې جګړه کې له کرملن سره په مستقیم ډول یا په عام ډول مرسته نه ده کړې. د فبروري په میاشت کې په یو ځانګړي راپور کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د روسیې د دفاع وزارت د افشا شویو اطلاعاتو له مخې یو چینایي تشخیص کړ چې د روسانو په ګټه د اوکراین په جګړه کې برخه اخیستې وه، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه و ورکړل شوي. زلنسکی په ټلګرام کې وویل موږ د دې بندیانو اسناد، د دوی بانکي کارتونه او شخصي معلومات لرو. له دې پیغام سره یو ځای د اوکراین جمهور رئیس د هغه چینایي سرتیري عکسونه هم خپاره کړل چې ادعا کېږي نیول شوی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د ولودیمیر زلنسکی ادعا ته په عامه توګه ځواب نه دی ورکړی. ښاغلی زلنسکی نور جزئیات نه دی ورکړي او نه یې دا خبره توضیح کړې چې د دې نیول شویو چینایانو قمانده د چا په لاس کې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تامی بروس په اوکراین کې د چینایي سرتیرو د نیول کېدو راپور ته اندېښنه ښکاره کړې ده. هغې زیاته کړه چې چین د اوکراین په وړاندې په جګړه کې د روسیې د ملاتړ یو له اصلي عواملو څخه دی. زلنسکی وایي چې لومړني استخباراتي معلومات ښیي چې په اوکراین کې د روسیې په پوځي واحدونو کې د چینایي اتباعو شمېر زیات دی. د هغه په وینا د اوکراین امنیتي څانګه اس بی یو او اړوند پوځي واحدونه په فعالانه توګه په دې پسې دي چې په جګړه کې د چین د شکلتیا کچه معلومه کړي او پوه شي چې تر څه بریده ده. موسم سپورت خبرونه لرو. د افغانستان، چین، پرتګال او مراکش د فوتسال د ملي لوبډلو ترمنځ نن په مراکش کې ټورنمنت پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې پرون مراکش ته د افغان لوبډلې د سفر خبر ورکړ. د څلورو ملي لوبډلو ترمنځ به دا لوبې تر یکشنبه روانې وي. افغان لوبډله به تر دې ټورنمنت وروسته د اپریل په 14 له کوربه هیواد مراکش سره یوه دوستانه لوبه هم وکړي. د افغانستان او نیپال تر 19 کلونو د کم عمره ملي لوبډلې به نن یوه ورځنۍ لوبه وکړي. دا نیپال ته د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمره ملي ټیم د دې سفر وروستۍ لوبه ده چې په پلازمېنه کټمنډو کې به ترسره شي. افغانستان تر دې مخکې په دوو لوبو کې چې د اپریل په 3 او 6 وشوي نیپال ته ماتې ورکړه. تر دې لړۍ وروسته به افغان لوبډله په هغو مسابقو کې برخه واخلي چې تر 19 کلونو د لږ عمره نړیوال جام د غوراوي لپاره ترسره کیږي. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې تیر ماښام د انګلستان آرسنال د اسپانیا ریال مدرید ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه، او په بل کوارټر فاینل کې د جرمني بایرن مونیخ د ایټالیا له انټر میلان څخه 2-1 په وړاندې ماتې وخوړه. د دې اتلولۍ په ترڅ کې نن هم د کوارټر فاینل دوه لوبې ترسره کیږي، یوه د اسپانیا د بارسلونا او د جرمني د دورتموند ترمنځ ده، بل یوه د فرانسې د پاریس سن جرمان او د انګلستان د آسټن ویلا ترمنځ. نننۍ لوبه د شپې 9 بجې پیلېږي.
له خبرونو ور اخوا،
په افغانستان کې د طالبانو واک ترلاسه کولو وروسته ډیری موسیقاران په قانوني او غیر قانوني لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. په دغو کې یو شمېر هغه دي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پېښور ته راغلي دي. په نشټوي کې افغانستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر سخت پریشانه کړی دی. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال وسیم سجاد پورا پور کې.
افغانستان کې د طالبانو د واک خستو وروسته پاکستان تکړه شوی موسیقارانو کړهونه ستونزي هلي او د موسیقي د بقا اندېښنې.
زمونږ څوک आवाज نه اوري، نو په یوه چیز یاتر کسان چې هغه بس اساسي لارو وسلارو څه مسله وته نه وشي. مونږ اقدار یو او زمونږ حق دی، او نن سبا مونږ حق هم تلین شو. ولتن زمونږ کاروبار وطن کې هم لکی
دل تب پی خور کی لا خسم اوسم د پختو د جبی د پاره آغا زمینه مساعده د سړی کارو افغانی موسیقي ته کارو کی په پی خور کی او در امکانات په غرب کې نشته.
جون ډیر سخت دی، ډیر مشکل باندې تیریږي، او مونږ غواړو چې یو ملک اوسي چې کم از کم زمونږ بچان په خپل سبق آرام وي، ټینشن نه وي، سمسره نه وي، د غیر څه باید پوره وي.
نو دا زیات اوریدل دی چې مونږ ته ډیر ښه فنکاران زمونږ غربي هیوادونو ته لاړل، چې زمونږ ډیر لویه تشه پاتې شو.
د پېښور کیسخوانی بازار د دې کوڅې نه د مدو راسي د پښتو ژبې د موسیقۍ زمزمې پورته شوې دي. د پښتو ژبې نامتو موسیقاران دلته روزېدلي او بیا یې د پښتو ژبې د موسیقۍ خدمت کړی دی. اوس د کیسخوانی بازار د موسیقۍ دغه مرکز د پښتو ژبې د موسیقۍ سره سره د پښتون موسیقارانو ذمہواري هم په خپل غاړه اخیستې ده. افغانستان کې د طالبانو د واک اخیستو وروسته ډیری افغان موسیقاران پېښور ته کډه شوي دي. ځینې د ښه ژوند او ځینې د افغان موسیقۍ د راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
بریالی ولی یو د هغه افغان موسیقارانو دی چې په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته پېښور ته کډه شول او دلته یې خپل فن ته دوام ورکړ. نوموړی د افغان موسیقۍ د بقا په خاطر په پېښور کې پاتې کېدل غواړي. هغه اندېښمن دی چې پر نږدې کې افغان موسیقۍ د ختمېدو د ګواښ سره مخ ده.
یو شرقي موسیقي دی، یو غربي موسیقي دی، یو افغاني موسیقي دی، چې بالکل هغه افغاني موسیقي دی دواړه موسیقي نه بالکل جدا دی. لکه د لوګر موسیقي شو د افغانستان د شمال د سمت موسیقي شو، دا موسیقي چې وګړي دا ګوره د پېښور کې نه دی، دا موسیقي دا په لاهور کې نه دی، دا ټول شرق کې دی، دا دی کې نه دی او غربي کې نه شته. هغه بیره موسیقي دی، هغه موسیقي په ختمې دی. دغه دې له خاطر چې د لوګر موسیقي کې زمونږ بیل آلے دی موسیقی دی، لکه پاگی که تنبور، رباب، باجا، ڈولک، سرندہ، کئی دن یو شے تاسو اوچت کئی آخوا تا کئی دی دغا گروپ خراب شو، دا گروپ سنیشی کولے، نو آغا گروپ اس خراب شوے. مونگا یقینو کئی چی یو گانے دی پارا مونگا تنبور لٹاو، تنبور دا موسیقی او دیر خالا دا، نو پت آل پی خور کئی تنبور نشتا، تمور نشته. نو د سیو غنه شي دا یو پکې نشته، شي دا بل پکې نشته، شي دا ختم شو. نو
فیس شیخ محمد سخی په کابل پوهنتون کې د موسیقي استاد وو. کابل کې د طالبانو د واک وروسته سخی پیښور ته کډه شو. هغه غواړي چې افغان موسیقي ته خدمت وکړي، خو د دې ترڅنګ د خپلو بچو د ښه راتلونکي لپاره غربي هیواد ته لاړ شي.
پاکستان کے مشکلات کو بس نو لگتا سے ہوئے کم جنہیں ہوئے کنا مشکل یو خانہ نہ دیگر خانہ دے کم از کم دا در یو ملک چی آر یو ملک وی چی زینون آرام چی ہر یو معشوم اگر اخبر پر آروان حق دے کنا چی مونگ وارتا ہے ایجوکیشن سیستم برابر کو چی اخبر ایجوکیشن ہوئے سبق ہوئے تحصیل ہو کی
سکون تا ضرورت نرم سکون در سراشتا حکیم وید کی گما ماجندر سراشتا.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د هغوی ملک ته رستنېدلو لړۍ پیل شوې ده، په پاکستان کې میشت موسیقاران هم افغانستان ته د جبري ستنولو د خطر سره مخ دي. د کال 2023 په اگست کې د طالبانو په کابل د واک وروستو په موسیقۍ د بندیز او د فنکارانو د زورولو له وجې ډیری فنکاران د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره په قانوني او غیر قانوني لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. پاکستان ته کډه شوي افغان موسیقاران افغانستان ته د جبري ستنېدلو په صورت کې د خپل انجام په اړه اندېښمن دي.
بغیر د محبت بل مضمون در سراشتا
ورست روزی ورست روزی ما تا با خلق لفت نرا کو ما تا با خلق نکتل زد تو صادر کو سے پھٹ گر زیدم را گر زیدم نو اگر شی ما تا اس نه ویلی خو ز پخپل پویدم چې څوک میونه پیژنی. بیا یو کال پات شما کال نو ورست دی خو ترال
سازونه زمون ټول مات شو او کور کې هم چې سازونه مونږ پټ کړي وو رباب او مطلب د میوزیک خو دا خو زمونږ فن دی سره زمونږ شوق دی او مینه دی او دا زمونږ کار دی کسه دی دا هغه مونږ بیسمنټ کې تا خانه کې مونږ پټ کړي وو هلته هم بس هغوی ټول بس کورونه تلاشي وشو چک وشو چې تاسو سره څه دی بس هغه څه ژوند وو بس هلته مونږ ځکه مشکلاتونه مونږ وتښتېدو بس هغه څه مات شو خراب شو.
پاکستان ته پکړه مجبور شوی موسیقاران چې ځینې غربي هیوادونو ته د تک په تمه دي. د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کډوالو په اړه نو پریکړو لا هم اندېښمن کړي دي. د دې سربیره د پاکستان حکومت لخوا د ځینې افغان کډوالو افغانستان تر جبري واپسۍ بهیر هم پیل شوی دی. د کډوالۍ د بې وسۍ او کړاوونو باوجود هم فیض محمد سخی او بریالی ولی د خپل سبا تر څنګ د پښتو موسیقۍ د بقا لپاره فکرمند دي او تر خپل وسه د موسیقۍ خدمت ته لاره برابروي.
او موږ لپاره دلته ژوند ډېر سخت دی، دلته مشکل دی، بس زمونږ دا امید دی چې زمونږ ماشومان د خیر سره خپل سبق شروع کړي، خپل سکولونه شروع کړي، خپل تعلیم وکړي. دا کله پورې دا خو ټول زمونږ استاد نه چې غم دی تر آخره پورې غم دا کله پورې کمس کم دا یو رشا خو باید زمونږ باندې لږ توجه وکړي او چې زمونږ ماشومان دي دا کور کې راغلي دي مشکلاتونه نرمي دا ډېر به سختي تېرېږي.
اول د پاکستان مې دا خواهش دی چې اول خو ټولو افغانانو ته دا زمینه مساعد کړي چې پاتې شي، خصوصا هنرمندانو ته دا زمینه د ورته جوړه کړي چې دلته پاتې شي او دوی ته د ملل متحد نه او د لکه د امریکې نه نورو ملکونو نه دا خواهش کوم چې دوی هنرمندانو سره د یو کومک وکړي چې دوی پاتې شي دلته تر هغې پورې چې هلته موسیقي حلال شي. بیا به مونږ لاړ شو که نه، که مونږ اوسو نو مونږ به هلته څه کوو؟ دا هنرمندان به هلته څه کوي؟
سکون تا ضرورت لرم سکون در سراشتا
د سخی او ولی رقم ډیره هنرمندان د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د خپل راتلونکي او افغانستان ته په زور د ستنیدلو د ویری سره شپې سبا کوي او په پاکستان کې د خپل ژوند د افغان سندرې د خوندیتوب لپاره د خبر اوریدو په انتظار دی.
دیورانو رانو لارو تھا سمندر سرا.